دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنزرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نزمږه سهرنی خبری خبرونه اوري درنو اوریدونکو په خبرونه کې تازه رپورټونه هم لرو خو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته
ویان سید سلیمان شاه پرون د شنبه په ورځ د هرات ولایت د اسلام قلعه په بندر کې د یوې سختې چاودنې له امله لږ تر لږه 1500 د تیلو ټانکرونه سوځېدلې دي. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د چاودنې نه مخکې د ایران سرحدي پاسدارانو د تیلو یو ټانکر په زور د افغانستان د سرحد په خوا دیکه کړ چې د ټکر کېدو له امله چاودنه وشوه. د اسلام قلعه د ګمرک چارواکو د دې نه مخکې ویلو چې چاودنه د برېښنا د یوه 122 کیلو واټه مزي د شارټۍ له امله شوې چې ورسره په ښار کې د ایران وارداتي برېښنا هم قطع شوه. په کابل کې زمون خبريال اکرام شنوار په خپل را لګل ریپورت کې وایي چې عیني شاهدان د ګمرک د چارواکو د دغه سرګندونو په اړه شک او تردید لري. افغان سوداګرانو ته برابر 500 میلیونه ډالر تاوان اوخته. لبلې خوا په جلال آباد کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې پرون د شنبه په ورځ د افغانستان د حکومت د درندو جرمونو ضد ځانګړي قوې د عملیاتو په دوران کې د ننګرهار د ولایت د ګمرک رئیس د خپل څو مرستیالانو او مامورینو سره وزای د بډو خړلو او اداري فساد په تور ونیو. په نیول شوو کسانو کې د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر هم شامل وو. دا د امریکا غا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت ویان جان کربی یو ځل بیا د خبره کړ چې په افغانستان کې دا وخت د بل هر وخت په پرتله تشدد زیات شوی. د کربی په وینا د دې لپاره چې په افغانستان کې د سیاسي حل لپاره لار خلاص شي او جنگ پای ته ورسول شي د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ټوله توجه په هغه هیواد کې د تشدد د کمولو په لور ده. په عین وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو مستقل سازمان په یو بیانیه کې ویل دي چې په افغانستان کې روان امنیتي وضع د غندلو وړ ده. نوموړی سازمان وایي چې د سولې په لاره کې زیات خنډونه او موانع اوس هم موجود دي او هر خوا کوشش کوي چې د مذاکرات په وخت کې د جانب مقابل نه لا زیات امتیازات لاسته راوړي، خو د جنگ قربانیان صرف افغانان دي. د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د شورا مشاور حمدالله محب پرون د شنبه په ورځ ویل چې حکومت د متحده ایالاتو د نوې ادارې سره په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو او د روان جنگ د مصارف په باب مذاکرات کوي. محب د شنبه په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې موږ په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافقنامې په اړه نه غږیږو، بلکې د دې مذاکرات نه زموږ مقصد دا دی چې افغانستان او متحده ایالات څنګه کولای شي چې په ګډه سره خپل هدفونه حاصل کړي او موږ غواړو چې پر خپل ځان باندې متکی اوسو. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان یو علمي مؤسسې د هغه هیواد پر سیاسي او پوځي مشرانو باندې غږ کړی چې د خارجي سیاست په ډګر کې دی د چین د ټولو پالیسیو له تاییدول نه ډډه وکړي او یوازې د چین سره د ټریزم په برخه کې استخباراتي معلومات نه شریکوي، بلکې په سیمه کې د هند په شمول د امریکا د انډیوالانو سره د هم په دې اړه همکاري کوي. د ډیوی رادیو د ریپورت لمخې پاکستانی کارپوهان په دې باور دي که څه هم چې پاکستان ډېر سخت مجبور دی او په فوق العاده توګه د چین پر پوځي مالی او تخنیکي مرستو باندې متکی دی، خو د دې معنا باید دا نه چې پاکستان د بشري حقوقو برخه کې په کورکورانه ډول د چین ټولې پالیسۍ تایید کړي. باید چې د یوغور د مسلمانانو په ضد د چین د حکومت په ناوړه چال چلند باندې سترګې پټې نه کړي. په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان زاهد حسیف چودھری پرون د شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې پاکستان د ټیریزم ضد نړیوالې مالی ادارې یا اف اے ټی اف د ویشتو غوښتنو له جملې نه یو ویش غوښتنې پر ځای کړې دي. اف اے ټی اف د پاکستان چارواکي د ټیریزم په مالی مرسته او د تورو پیسو د سپینولو په کاروبار یا منی لانډرنګ کې په لاس درلودلو باندې تورن کړی و، خو پاکستانی چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. دا هم یو تازه خبر. لکه څنګه چې توقع کېده د متحده ایالاتو د سنا مجلس پرون ماښام ناوخته پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه د دویم ځلې تاریخي محاکمې په دوران کې بریو ذمه کړ. د یو ایس اے ټوډے ورځپاڼې د ریپورت له مخې که څه هم چې د استازو د مجلس د ډیموکرات ګوند منجرانو او مدایلو مومانو خپل پورا کوشش وکړ چې ټرمپ د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانۍ یا کیپیټل باندې د حمله لپاره د خپل زرهاو قهرجن طرفداران در اپارولو او حمله سره وتړي. خود سنا په مجلس کې د جمهوریت ګن غړو د دغه جرم په ارتکاب د ټرمپ محاکمه غیر ضروري وبلله او دا دلیل وړاندې کړو چې نوموړی دا وخت د جمهوری ریاست د مقام په چوکۍ باندې نه دی ناست. د متحده ایالاتو د سنا مجلس چې سل چوکۍ لري دواړو ګوندونو ترمنځ په مساوي توګه ویشل شوی دی. 50 دیموکراتانو سره یو ځای د جمهوری غوښتونکو د ګوند 50 سناتورانو او دوو مستقلو سناتورانو د ښاغلي ټرمپ پر خلاف رای واچولې، خو د جمهوری ګوند 340 غړي مخالفت وکړ. تیر کال هم ټرمپ د همدغه مجلس لخوا بریوزیمه شو. د امریکا په تاریخ کې نوموړی لومړی جمهور رئیس دی چې د خپل حکومت په دوره کې دوه وارې د استازو د مجلس لخوا په غوڅ اکثریت باندې مؤاخذه شو، خو د سنا په مجلس کې د خپلو طرفدارانو په ملاتړ ځان د محکومولو نه بچ کړ. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د هغو زرهاو کسانو سما پته نه ده لګېدلې چې ګمان کېږي د پاکستان چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو لخوا په زور او جبر غایب شوي. له اسلام آباد نه د امریکا غ خبریاله عائشه تنظیم په خپل را لګلي رپورټ کې وایي چې د لادرکشو کسانو خپلوانو او عزیزانو د اعتراض په توګه په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره وکړله. د امریکا غږ د سپین ماڼۍ خبریاله ویډا کاسوارا په خپل رپورټ کې وایي چې د کیپیټل پر ودانۍ باندې د ټرمپ د طرفدارانو له حملې نه وروسته د لومړي ځل لپاره د متحده ایالاتو د حکومت لوړ پوړي چارواکي په امریکا کې دننه کورنی ټیریزم خطر ته متوجه شوي دي. د استانبول ښاروالا او د حکومت د مخالف جمهوری ګوند غړي کنان کفلان شغلو چې د 2019 میلادي کال د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په حیرانوونکي توګه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د واکمن عدالت او پراختیا ګوند کاندید مات کو، دا واره د قدرت لګیدنه د ښاغلي اردوان د لری کولو هڅه پیل کړي. ښاغلي اردوان به د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې له یو غټ چیلنج سره مخامخ شي. د ان بی سی تلویزیونی شبکه رپورت ورکړي د سنا مجلس یوجن ګډمن په نوم د کیپیټل د ودانۍ د امنیتي پولیسو هغه افسر ته د کانګرس د سرو زرو د مډال د ورکولو پریکړه کړې چې د کانګرس پر ودانۍ باندې د حمله په دوران کې د خپل فوق العاده مهارت او جرأت په مرسته د ټرمپ طرفداران د سنا د مجلس چمبر یا د غونډو تالار ته لننوتلنه منع کړل. د افغانستان د علوم اکیډمي وای چې د لیکوالانو د اثارو د ترجمه کولو په خاطر د دغه اکیډمي په چوکاټ کې د ترجمه د یو ملي مرکز د پرانستلو نیت لري. او پرون د شنبه په ورځ د رادیو نړیواله ورځ وه. د خبرونو پای.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ زموږ د خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل او ولایتونو کې د ماينونو د چاودنو او هدفي وجنو په تور 455 کسان نیول شوی دي. په موکړې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت ده.
په داسې حال کې چې په کابل او ولایتونو کې د چسپکی ماينونو د چاودنو او هدفي وجنو د مخنیوي په برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر اقداماتو باندې نیوکه کیږي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دغو پیښو په تړاو د سلګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. ښاغلی سراج چې د شنبه په ورځ په کابل کې د ملي امنیت له سلاکار حمدالله موهب او د دفاع وزارت له مرستیال شاه محمود میاخیل سره غړي خبري غونډې ته وینا کوله وویل
حدود 455 نفر کې
شاوخوا 455 تنه چې په هدفي وژنو کې لاس درلود دوی مو ونیول. له موږ سره دي دوسیه یې سرنوالۍ ته تسلیم شوي او شاوخوا 104 تنه یې مشخصا هغه کسان وو چې په چسپکی ماینونو کې دخیل وو. د افغانستان د ملي امنیت رئیس زیاته کړه چې افغان ځواکونو یوازې په تیرونې کې 204 کسان نیولي چې 130 په ترورستي پیښو کې لاس درلود. ښاغلی سراج په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د چسپکی ماینونو او هدفي وژنو پیښو ته په اشاره وویل چې اکثره دا بریدونه د طالبانو لخوا کیږي او د حقانی شبکو د دله د پاکستان لشکره طیبه او جیش محمد دله د ازبکستان اسلامي تحریک او د تاجکستان انصار الله دله ورسره همکاري کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په داسې حال کې دغه بریدونو د مخنیوي لپاره د خپل اقداماتو خبر ورکوي چې تیرونه هم په کابل ولایتونو کې د ماین چاودنو نظامیانو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. دغه بریدونو د کابل په ګډون د یو شمیر نور ولایتونو اوسیدونکو هم اندېښمن کړي او د مخنیوي په برخه کې د حکومت له اقداماتو شکایتونه کوي. د نظامی چا چارو کارپوه سرور نیازی امریکا غږ ته وویل چې په دې وروستیو کې د چسپکي ماینونو او هدفي وژنو پیښې ځکه زیاتې شوي چې په وینا یې د دغو بریدونو د ترسره کولو لپاره کمو امکاناتو ته اړتیا وي او په اسانۍ له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي.
په دې باندې ډېر کم لګښت راځي. دا کولی شي چې یو ګداپ په لاس د یو دسفروش په لاس یا د یو عادي فرد حتی یو زنانه یا د ماشوم په واسطه باندې د دینه ګټه پورته شي او په تروسي اعمالو کې د دین استفاده وشي او د دې مخنیوی د دولت دپاره هم ستونزمن کار دی.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج هم په دې برخه کې نیمګړتیاوې تاییدوي او وایي
دستګیری ها هست، شبکه ها شناسایی شده و در قسمت
نیونه شته، شبکه پیژندل شوی او دا چې سره ډول مخونی ول شي طبیعي ده چې یو لړ ستونزې شته او موږ یې در افکولو په حال کې یو او د ټولو هغو کسانو د نیولو په برخه کې به هم جدي کار وشي چې په دغو مسایلو کې دخیل دي. له شاو خوش په ګومیاشتو رئیس په کابل ولایتونو کې د چسپکي ماینونو د چودنې او هدفي وژنو پیښې زیاتې شوي چې تر ډیره پکې ملکی اهداف، خبریالان، مدني فعالان، د دولت د ملکی ادارو کارکونکي او په ځینو مواردو کې د افغان حکومت امنیتي او دفاعي منصوبین هم په نخښه کیږي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس په دغو بریدونو کې تر 99% طالبان دخیل وبلل. طالبانو تر اوسه په دې تړاو سندې ویلي خو له دې مخکې په اکثرو پیښو کې خپل لاس لرل رد کړی دی.
د امریکا غږ د اشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د اشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د افغانستان د علومو اکیډمۍ چارواکي وایي د جباړي او د پوهانو د سیړنو د سبت ملي مرکزونو د رامنځته کولو د پلان ترڅنګ غواړي چې دغه اکیډمۍ قوانین اصلاح کړي. اکرام شنواری رپورټ را لګلای.
د علومو د اکیډمۍ سرپرست رفیع الله یزید شنبه پر ورځ د حکومت رسنیو په مرکز کې ملت د دولت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې دغه اکیډمۍ د کړنو په اړه خبریالانو ته د معلوماتو پر مهال ویل چې د اکیډمۍ په افغانستان کې د علمي سیلونو تر ټولو لوړه علمي ملي اداره ده چې له جوړېدو یې نږدې یوه پیړۍ تیریږي. ښاغلی یزید ویل چې اوس مهال په دې اکیډمۍ کې په درې برخو کې د 201 نوي سیلونکو لخوا سیلنې ترسره کیږي، خو مجموعه 403 نوي مامورین په علمي، اداري او خدماتي برخو کې پکې کار کوي.
د علومو اکاډمۍ للیت داده چې په د بشري، طبي، تخنیکی او د اسلامي علومو برخه کې تحقیقات او څېړنې کولې. علومو اکاډمۍ د خپل قانون پر بست په هیواد کې د علومو په مختلفو برخو کې د پرمختللو هدفمنو علمي څېړنو د ترسره کولو د زمینو برابرول، په هیواد کې د علم او پوهې د کمی او کیفي ودې د زمینې برابرول او د علومو په مختلفو برخو کې د علمي سوې لوړول او د علمي څېړنو سمون همغږي او د طبي منابعو ارزول.
په دې لاسو یو مریض کال کې د پښتو مرکې په نوم یو ټولنه جوړه شو. په دې لاسو لسم مریض کال کې کابل ادبي انجمن او یو کال وروسته د کندهار ادبي انجمن تاسیس شو. بیا په دې لاسو شپږم مریض کال کې د درې ټولنې سره یو ځای او د پښتو ټولنې په نوم یو نوی اداره جوړه شو. په دې لاسو او په نوم مریض کال کې پښتو ټولنه د علومو اکاډمۍ په نوم ونومول شو. رفیع الله نیازی ویل چې د علومو اکاډمۍ پر روان دی لاسو نه نیوي مریض کال کې په بشري، طبي، تخنیکی او اسلامي علومو کې اتل سیلمی سیلینیزی پروژې بشپړې کړي او په همدې برخو کې یو څو دیش نور پروژو باندې کار روان دي. د علومو د اکاډمۍ سرپرست ویل چې په 1400 لمریز کال کې د دغه اکاډمۍ په وړاندیزونو کې د قراردادي سیلونو د مرکز جوړېدل او هم د ژباړې د یو مرکز جوړېدو ته هم ځای ورکړ شوی دی. هغه ویل چې اوس مهال دغه سي مرکزونه په افغانستان کې نشته دي.
وړاندیز دا کړی چې کچته د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د ژباړې یو ملي مرکز جوړ شي چې هغه لکه تلګه د افغانستان پر رسمي ژبه باندې د نړۍ مهم آثار خلکو ته وژباړي. دویم وړاندیز مودار چې کومو ګوکول شو د علوم اکاډمۍ د شت سټاف تر څنګ هغه پوهان او استادان چې یا له دولتي ادارو یا پوهنتونونو علوم اکاډمۍ څخه تقاعد کیږي او یا د تقاعد تر څنګ دوی په اکاډمیک مرکزونو کې په دندو نه دي ګمارل شوی، خو د تحقیق او لیکنې وړتیا او صلاحیت لري، نو کومو ګوکول شو دغه استادانو له علمي ظرفیت څخه استفاده وکړو او د پروپوزل او د قراردادونو پر بنسټ دوی ته په مشخصو برخو کې ځینې پروژې ورکوو او هغه د علوم اکاډمۍ لاره تر سره شي.
خاغلی نیازیول چې د علمي سیرونو سب مرکز جوړول وړاندیز هم د اکاډمۍ لخوا په ترتیب شو وړاندیزونو کې شامل کړی دی. د علومو اکاډمۍ سرپرست ویل چې په پام کې لري چې د پښتو او دري ژبو قاموسونه په انلاین بڼه د خلکو د استفادې لپاره د انټرنیټي اپلیکیشنونو د جوړولو نیت هم لري. هغه د اکاډمۍ د مامورینو د علمي کچې د لوړولو لپاره د بودیجې کمښت، د علمي ډیپارټمنټونو تشکیل کمښت او د علمي څېړنو په برخه کې امنیتي ستونزې په ځانګړي ډول لرو پر پرتو سیمو کې د خپل ادارې په ننګونو کې یادې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د بیلابیلو عواملو له مخې د علومو اکاډمۍ کارونه د حکومت تر اغېز لاندې ترسره کیږي چې دغه علمي ادارې په کړنو یې هم اغېزه کړې ده. یو شمېر کارپوهان وایي چې د علومو اکاډمۍ باید په خپلواک ډول فعالیت وکړي او چارې د حکومت له مداخلې پرته پر مخ لاړې شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د پجواک خبری ایجنسی او سروې کړی چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د دولت او وسلوالو طالبانو واک او نفوذ او ارزیابي کړی. موږ په هم دې باره کې د پجواک د خبری ایجنسی رئیس دانش کړو خیل سره مرکه کړی. تاسو ته در اورو
محترم دانش کړو خیل صاحب، تاسو د دې سروې ضرورت سو په کوم اساس شوی ده او څنګه شوی ده؟
دا محل چې د قطر په دوه کې د سولې خبري روانې دي، د دولت او طالبانو د کنټرول سیمو کې د کچ په اړه بیلابیل څرګندونې دا اوس کیږي. طالبان دا کوي چې دوی 15 سلنه خاوره باندې کنټرول او نفوذ لري، خو د افغانستان دولت بیا وایي چې د طالبان د هیواد په سیمه کې دایمي شتون نه لري او حکومت 15 سلنه د افغانستان خاوره کې دوی ته خدمات وړاندې کوي. نو په ژواک دي هم دي عمله چې دغه ډول مبالغو هغه حقیقت موندنه وکړي، دغه ډول یو سروې تر سره کړه. طالبان پر نږدې 25 سلنه خاوره کنټرول لري، خو د دولت په نږدې شپږ سلنه خاوره کنټرول لري، خو د دولت د کنټرول لاندې سیمو کې 950 سلنه د افغانستان وګړي ژوند کوي. نږدې 3 سلنه خاوره د هیڅ لوري په کنټرول کې نه ده.
کله خیر صاحب محترم، نو دا سرویګان خو ځان ته یو طریقه لري، میتودولوژي لري، تاسو په کوم اساس دا سروې کړی ده؟ دا خلک ستاسو ورغلي دي خپل د کلو کورونو او باندو ته پوښتنه کوي که څنګه؟
خو منګا د حکومتي ادارو نه د افغانستان د اداري واحدونو هغه کارش میره ترلاسه کړی. ښه، د مثال په ډول د افغانستان په 422 سوالي کې هغه یو سړي رشته موقتی دی. منګا دغه د ځان لپاره هغه پیسره د سروې بیل کې وکړلې سمنګ په هر ول سوالي کې د درې وټانو سره مرکه کوو چې خوشبختانه منګ په ټول ول سوالي کې له 2 وټانو سره دغه ډول مرکه وکړي. او د دې اداري واحد مرکز یا د ول سوالي مرکز د چا پلاس کې ده؟ د اداري واحد 100 مساحت د چا پلاس کې ده؟ د اداري واحد 100 مساحت
خدمات ورته څوک وړاندې کوي؟ کړو خیر محترم، وبخي خبره دي نسم د دې درې کسانو نه چې په ولسوالیو کې تاسو پوښتنه کړې دي، نور مو د کوم منابع او یا چا نه پوښتنه کړې دي؟
منګ خپل د طالبانو لوایندانو نه د غرض حکومت لوایندانو نه او د سیاسي او فوجي چارو شنون کنه او ورسره مرکم کړی.
ها ها ها، نو د طالبانو نه خو بغیر نور ډلې هم په افغانستان کې شته دي. د دې نور ډلو په اړه کې هم سروې شوې ده.
دا تقریبا هر ولایت په کاش مثلا په دغه ولایت کې سال په ډول څومره د طالبانو د نفوذ ساحه ده، څومره د حکومت نفوذ ساحه ده، په مجموع کې 3 خاوره داسې ده چې په هغه نه د طالبانو نفوذ شته او نه د افغانستان د حکومت نفوذ شته. موږ تاسو نورې وسلوالې ډلې هم لرو د داعش او د نورو په ګډون. موږ کوشش کړی چې له خلکو نه پوښتنه وکړو چې تاسو په نظر 3 مساحت نه د طالبان او نه هم د دولت، نو بیا خو طبیعي خبره 3 سره مې تسوې دا بیا نور ډلې.
ها، نو اوس خدا ستاسو په سروې کې معلومه شو چې کومه ساحه کې کومه ډله نفوذ لري یا د چا په لاس کې ده، مګر دغه ځکه خو ولسونه وسیږي، د ولسونو ته دغه ضروري خدمات خصوصا د دې کورونا په وخت کې څوک رسوي؟
نه، 5 نفوذ دا د حکومت په ساحو کې یعنی په لویو ښارو کې ژوند کوي او د خدمات هغه د ښوونې خدمات دي که د صحت په برخه کې خدمات دي، دا خو د افغانستان دولت وړاندې کوي. او طالبانو موږ سره په دې مرکو کې ویلي دي چې حتی دوی په ځینو برخه کې د هغوی څارنه کوي او د هغوی حتی د امنیت په نیولو کې مرسته کوي.
ډېره مننه تاسو نه دانش کړو خلصه کور دی ودا.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شباش نایم.
سیمایزی رسنی په وړیا ډول د واکسینونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي. د واکسینونو د عامه پوهاوی د لپاره تر ټولو اسانه لار رادیو هغه صدا چې دغه ډول پیغامونه په اسانۍ ډیر خلکو ته ورسول شي. سبیو لا غازی رپورت را لګلې.
د واکسینونو د عامه پوهاوی لپاره تر ټولو اسانه لار
د پولیو واکسین ستاسو ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو بیړه وکړئ.
رادیو هغه صدا چې دغه ډول پیغامونه په اسانۍ ډیرو خلکو ته ورسول شي. کونړ کې سیمایزو رادیوګانو پر اذاکار توګه د واکسینو د عامه پوهاوی لپاره خپل هڅې پیل کړي او وایي دغه چاره به روانه ساتي. دغه ولایت کې د زلا په نوم د ایف ایم رادیو مشر شکیب سانین وایي دا کار ځکه پیل کړی تر څو د سیمې ماشومانې د فلج له خطرناکې ناروغۍ بچ شي.
د افغانستان بیا د دې خاورې د خاورې په مونږ حق لري او مونږ هم غواړو خپل فریضه ګڼو چې مونږ د واکسیناسیون یا د پولیو د شیر مختلف امراض د مخنیوي لپاره خپل کمپاینونه وکړو. نو مونږ فرض بولو مونږ خپل د خو آداب نشرو.
هغه د رادیو له لارې کیدونکو عامه پوهاوی تر هر څه مهم ګڼي. په دغه ولایت کې د شته څلورو سیمه ییزو رادیوګانو مسولین وایي د ګردی میزونو خبرونو او مرکو له لارې د واکسینو په تړاو عامه پوهاوی ته دوام ورکوي. کونړ کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق نظامی په دغه برخه کې د سیمه ییزو رادیوګانو چارې ستای او وایي د دې ولایت نږدې نمایي اوسیدونکو ته پوهاوی کوي.
محلي رادیوګان، اف ام رادیوګان او ملي رادیوګان زمونږ ډیر یو خو مسیج خبروي په دې باره کې، او کله چې مونږ هغوی ته کوم مسیج ورکو په انټیم باندې په هغه وخت سره خبروي، او ډیر یعنی دغه د پلان هم زیات لکه مونږ ورته دوه یا درې ځل د ورځې نشر ورکو، هغوی واته ځل نشرۍ دا مونږ سره د دوی ډیره ښه همکاري ده.
نوموړی وایي رسنۍ هر ځلی د واکسینو له پیله وړاندې خلکو ته د پوهاوي لپاره اعلان کوي او دا چاره تر ډیره ګټوره تمامه شوي. د کونړ ځایي اوسیدونکو د واکسینو په تړاو د عامه پوهاوي په برخه کې ټولي او خصوصا د کونړ سیمه ییزې رسنۍ ستایي. دوی د عامه پوهاوي په تړاو د پروګرامونو لا ډیرې دلغواړي.
سیمه ییزې رسنۍ باید د واکسینو اعلانات چې دی په زیاته کچه خپاره کړي تر څو لرې سیمو کې خلک وکولای شي چې د واکسینو د ګټو د پیدو نه خبر شي.
کومنګ وګورو نو همدا سیمه ییزې راډوګانې دي چې په هر کور کې زنانه ماشومان ورونه ټوله او همدا د لارې ټول خلک خبريږي چې مثال د واکسینو کارګون کې برازي او مونږ هم د دې رسنیو نډیر منندیو.
د ډیرو خلکو په باور کې د کمپاینونو ترڅنګ د عامه پوهاوی لپاره هم هڅې او څه ګړندې شینو لري نه د افغانستان هم د پولیو نه پاک هیواد اعلان شي.
د واشنگتن څخه د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
د اسلامي شریعت لمخې ټولو ولسون ته اجازه ده چې خپل ماشومان د ګوزړن او یا هم نورو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي. د فراه ولایت دینی عالمان د پورته مطلب په سرګندولو سره وایي اسلام ټول مسلمانانو ته امر کړی چې د هر ډول ناورین مخنیوي لپاره اړ اقدامات وکړي. نور حال ته خوشحال زنان پر رپورت کوي.
د فراه ولایت لوی دینی عالمان یو ځل بیا پر ټولو ولسونو غږ کوي چې د پولیو واکسین تطبیق د اسلام له نظره هیڅ ستونزه نه لري او ټول ولسونو ته پکار ده چې خپل ماشومان واکسین کړي. په فراه کې د ولوی جامع جماعت خطیب مولوی سیف الدین اخندوایی اسلام د هغه کارونو پلوي کوي چې پایلې مثبت وي او د هر ډول ستونزې او ناورین مخنیوي کوي. نوموړی زیاتوي دا چې د پولیو واکسین تطبیق پایله هم په ماشومانو کې د فلج ناروغي مخنیوي دی. نو د اسلامي شریعت لمخې ټول خلکو ته اجازه ده چې خپل ماشومان واکسین کړي.
از نظر اسلام هم واکسین هیڅ اشکالی ندارد و حتی خوب هست و وظیفه والدین هست که فرزندانشان را واکسین بکند تا از مریضی ها حفاظت بشود.
دی فرامدنی فعالین بیا دی ماشومانو گزان و جون که او خطرناک ناروغی بولی چه هر کال یو زیاد شمیر ماشومان پا ولسوالیو که دی پولیو واکسین نشتون لعمل پا دائمی فلج اخته کیجی. مدنی فعال عبدالخالق هیوادمل وایی
در دوست است که مخی تر پولیو ناروغی دغه دوه څاسکې مخنیوي کې او دغه تداوی ده او کچیرته په دغه مرض باندې څوک اخته سي اته دغه د مړینې سبب هم کیږي او دغه د نوماده ټولو خلکو څخه هیله دغه چې خپل ماشومان واکسین کې او د واکسین څخه به برخې نه کې.
د فراه ولایت اوسیدونکې محسن مسلم وایي اوس تر ډیره ولسونه په دې خبر سوي چې پولیو واکسین د ماشومانو لپاره ګټه وردی ځکه لې وی خو دینی عالمانو د فتوا په صادرولو ګزړن واکسین حلال بللی او بل خو ډاکټرانو هم دغه واکسین دی فلج ناروغي مخنیوي لپاره ډیر ګټه ور بللی چی.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ګواتیمالا کانګرس نو کوشش کوي د اساسي قانون د محکمې داسې څوک امیر مقرر کړي چې په خلاف یې جدي تورونه لګېدلې دي. په دغه تورونو کې د عدالت په مخ کې د خنډونو اچول او توتیا په تیر وخت کې د جمهوریت ریاست د پخواني مشاور ګوستاو الیهو سره د ارتباط د شواهدو چې د بهرنیو چارو وزارت په خوا په اداري فساد کې په لاس لرلو په څرګنده توګه باندې بندیزونه ولګول چې په ګواتیمالا کې د قانون حاکمیت ته توان رسول پکې شامل دي. د ګواتیمالا د عامه چارو وزارت د فبروري د میاشتې د لومړۍ نیټې د دعوې په نتیجه کې د اساسي قانون د محکمې د دغه امیر د نیولو حکم ورکړ چې د عدالت په مخ کې خنډونه اچول. د ګوستاو الیهو سره تماس نیول د اندېښنې دي. د ګواتیمالا د معافیت په خلاف د خاص څارنوال دفتر په 2000 کال کې د عدالت په سیستم کې ټوله مداخله څرګنده کړه. تاخاتو څرګنده کړه چې ګوستاو لاهوس د ګواتیمالا تجار او د ګواتیمالا د پخوانی جمهور رئیس الوارو کولوم د مامورینو پخوانی مشر چې اوس د اداري فساد د تورونو له کبله په زندان کې د داسې وطرحې جوړه کړې وه چې د استناف او سترې محکمې لپاره د قاضیانو د انتخابولو په پروسس نفوذ ولري. د راپورټونو په قول الهوس د قاضیانو د انتخاب په پروسس کې لږ تر لږه د یو څلوېښتو داخلو کسان سره تماس درلود. په دوی کې د مقننه اتلس تنه غړي شامل دي چې دوی په ګواتیمالا کې د اوسني مشرتابه یوه برخه ده. له دې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لیهوس او د دوه د کورنۍ په نږدې غړو باندې بندیز لګولې ده چې امریکا ته نشي ننوتلی ځکه د 2000 کال د جون په میاشت کې په اداري فساد کې لاس لره. د ګواتیمالا د پخواني جمهور رئیس الوارو کولوم د مامورینو د رئیس په حیث په خپل رسمي موقف کې د قانون حاکمیت او د ګواتیمالا د خلکو عقیدې ته تاوان رسوي چې د خپل حکومت په ډیموکراتیکو موسسو رسمي او عامه پروسس باندې لري. د ګواتیمالا کانګرس کوشش کوي د اساسي قانون په محکمه کې داسې څوک مقرر کړي چې د لهو سره نږدې روابط ولري او د اداري فساد د جدي تورونو سره مخامخ ده. د ګواتیمالا د عالی محکمې حیثیت د سوال سره مخامخ ده ځکه نو د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نید پرایس په یوه لیکل شوې وینا کې وویل د قانون د حاکمیت کمزوري کول او د ګواتیمالا سره د همکارۍ لپاره د امریکا مهم لومړیتوب ته تاوان رسوي چې غواړي ډیموکراتیک حکومتولي تقویه کړي. امریکا ژمنه کړې ده چې د اداري فساد او معافیت په خلاف د ګواتیمالا د مبارزې ملاتړ کوي چې د ګواتیمالا د خلکو د سوکالۍ او ډاډمنۍ راتلونکي په لور یو ضروري ګام دی چې د ګواتیمالا خلک مستحق دي. د ګواتیمالا د ډیموکراتیک موسسو د حیثیت لپاره د اساسي قانون محکمې ته د عدالت مناسب او شفاف انتخاب مهم دی. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
ترنو اوریدونکو تاسو امریکا غږشنا رادیو نو زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. ته خدای پامان.